السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي ازادي رادیو ته غوږ یاست. پر روانې وسات کې ولایت په ولایت پروګرام خبریږي. نن د نورستان پر وضعیت خبرې کیږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د امریکا ښځینه سناتورانو له ولسمشر بایدن غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشارونه راولي. نن په کابل کې د امن جام لومړۍ مسابقه کیږي. فرانسه وایي د ایران په وړاندې ممکن ډیپلوماتیک اقدام وسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو ټولو څلورویشتو ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو د ناوړه وضعیت د سمولو لپاره یوه طرحه جوړه کړي. دغو ښځینه سناتورانو ویلي چې له افغانستانه د امریکا نه ببره وتلو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې په خطر کې اچولي. د لیک په یوه برخه کې چې دغو سناتورانو پرون ورباندې لاسلیک کړی راغلي چې د طالبانو مشرانو ژمنه کړې چې په خپله واکمنۍ کې به له ښځو او نجونو سره سم چلند کوي. خو د دغو امریکایي سناتورانو په خبره طالبان پر خپل د غژمنه ندی ولړ. په همدې حال کې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امریکا د دغو ښځینه سناتورانو خبرې رد کړې او ویل چې طالبان د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. دبدسل کې د چې په کابل کې ځینې ښځینه فعالان وایي چې په هغه لیک کې چې پرون یې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت ته سپارلی غوښتنه کړې چې د دغو ښځینه دغه راز د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې په اړه باید دغه ادارې خاموشه پاتې نسی. استرالیا وی له افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې و روانه میاشت وسی و ځنډوله. د استرالیا د کرکټ چارواکو نن ویلي د تر هغه چې په افغانستان کې وضعیت نه وي معلوم له افغان لوبډلې سره یوازنی پلان سوی ټیسټ لوبه ځنډوي. ویل کېږي د دې پریکړې لوی علت پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدل او ورسره راغلي تحولات دي. د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو خو په افغانستان کې روان ناڅرګند حالت ته په کتو تر هغه چې وضعیت نه وي معلوم لوبه ځنډو. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر پر 28مه له استرالیا سره خپل یوازنی ټیسټ لوبه په هوبارت ښار کې وکړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو نیوکې کړې وې او له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د ځنډولو خبرداری ورکړې وو. که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. د امن جام په نوم د فوټبال مسابقو په لومړۍ ورځ شاهینی اسمایي او د باسین څپې لوبډلې نن د کابل پر وخت ماپښین په خپلو کې مسابقه لري. د دغه فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د لس ورځو لپاره لس لوبډلې سیالي کوي.
دغه مسابقه د میوند اتلانو، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، عقابان هندوکوش، سیمرغ البرز او د باسین څپې لوبډلو ترمنځ کیږي.
د کابل په دغه تورنمنت کې سیالي لوبغالي هغه ټیمونه دي چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې شامل وو. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته لومړی وار دی چې په کابل کې د فوټبال دغه تورنمنت کېږي. فرانسه وایي ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي. له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي. شکیل خوا ویلي چې پر دې موضوع به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دوی خبرې دوام کوي. فرانسې پرون ویل چې له خپلو شریکانو سره پر دې سلا کوي چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران لخوا د نه همکاري په تړاو څنګه اقدام وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې آن کلر لژاندر خبریالانو ته ویل چې له خپلو شریکانو سره پر دې کار کوو چې ایران د خپلو تعهداتو پر ځای کول یقیني کړي. غی ویلی په دې تړاو د ځوابي اقدام لپاره په نږدې سلام مشوره بوختي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلی ایران باید خبرو ته ستون سي او د اټومي انرژي لنړیوالې ادارې سره له ځند پرته همکاري پیل کړي چې په مسایلو کې پرمختګونه وسی. ټاکل سوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ مذاکرې د نومبر میاشتې پر 9مه په ویانا کې بیا پیل سي. دا خبرې د څو میاشتو تر ځند وروسته پیلېږي چې د ایران د اټومي پرمختګونو په اړه په غرب کې اندېښنې ولاړې کړې دي. د سودان پوځي مشرانو د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشي کولو امر وکړ چې تیره اونۍ د پوځي کودتا پر مهال نیول سوي وو. د سودان پوځي مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش پرون په خپلو کې خبرې وکړې. په دې تړاو په یوه خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې تمه ده د سودان د مخابراتو، سوداګري، اطلاعاتو، د ځوانانو او سپورت وزیران خوشي سي. په سودان کې د یوې پوځي کودتا له لارې ملکي رهبري وپرځول سوه او چارې د وزیرانو لخوا سمبالیږي چې په سر کې دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح برهان دی. او د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړي چې د واشنگتن له فشار سره سره به د تیلو لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگتن او نور مصرفونکو هیوادونو پر دغه سازمان فشار راوستلی چې د تیلو د بایو د ټیټېدو لپاره خپل تولید خورا زیات کړي. دو اوپک دیارلسو غړي هیوادونو او لسو شریکانو یې پرون هغه پریکړه تایید کړه چې په جولای کې ورباندې هوکړه سوې وه او له مخې میاشت په میاشت د تیلو تولید په تدریجي ډول زیاتېده. اوپک سازمان چې سعودي عربستان او روسیه یې مشري کوي ویلي چې په ورځ کې د 400,000 بیرلو تیلو تولید ته به دوام ورکوي. دوی دا دلیل راوړي چې دا اندازه تولید د تیلو بازار ثابت ساتي او د مصرفونکو لخوا د تولید په اړه ډاډ زیاتېږي. په دې وروستیو کې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د لوبای تر ډیره لوړې سیوی دي. تمه ده د اوپک پلاس سازمان بل غونډه د دسمبر میاشتې په دویمه نیټه ترسره سي. معلومه نه ده چې هلته به د تیلو د تولید د زیاتېدو په اړه کومه پریکړه کیږي او که څنګه.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
درنو دوستانو السلام علیکم. دا ولایت په ولایت په دادی ونی په خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. دا ونی د نورستان په وضعیت باندې بحث کوو. هغه ولایت چې په افغانستان کې د بیلابیلو حکومتونو په تګ راتک سره هم پکې خلک د ژوند له ډیرو لومړنیو سهولتونو نه بې برخې دي. په دغه غرنی ولایت کې د تګ راتګ لارې ستونزمنې دي. خونځي پکې په ډیرو سیمو کې نشته. همدارنګه روغتیایي خدمات هم له خنډ او ځنډ سره مخ دي. اوس په افغانستان کې په تیرو دوه نیمې میاشتې مخکې لوی بدلون راغی او طالبان واک ته ورسېدل. دغه ولایت هم د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی او له نیکه مرغه دغلته د نورستان لپاره ټاکل شوي والی حافظ محمد آغا حکیم د موږ بلنه منلې ده. راسره دی په دې خپرونه کې همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس مولوي امان الله عنایت الرحمن هم راسره ملګری دی. دوی سره به د نورستان ولایت کې پښتو ستونزو باندې بحث کوو. همدارنګه به د نورستان ولایت لپاره څه کېدلی شي او څنګه دغلته د خلکو ژوند بهتره کېدلی شي په دې به ورسره خبرې کوو. حافظ صاحب تاسو او مولوي صاحب تاسو دواړو ته زه هرکلی وایم. خپرونې ته ستړي مشئ. حافظ محمد آغا حکیم د نورستان ولایت والي، که تاسو راته لومړی دا ووایئ چې اوس په نورستان کې د تاسو له نظره چې حکومت مو په لاس کې دی وضعیت څنګه دی؟ څه ستونزو سره مخ یې او څه کارونو ته مو نیت دی؟
اجمل خان صاحب تاسو ته د سټوډیو ټولو کارکوونکو او د نورو اوریدونکو ته هر څه نه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو د سوال په ځواب کې باید دا ووایم چې نورستان یو غرنی او صابلوګوره ولایت دی. دلته د ژمي پر اتاک سره څه ستونزې او مشکلات موږ مخکې لرو، خو د دې مشکلاتو د حل لپاره موږ د مربوطه ادارو سره مسلسل رابطې نیولې دي او د مشکلاتو په حل کې مو له هغوی سره مسلسل تماسونه دي. نو امید دی چې د مشکلاتو په حل کې به مربوطه ادارې او زموږ د ولایت خپله اداره ټولو ستونزو ته د جواب لپاره آماده وي او ان شاء الله چې موږ به خپل ټول توان سره د خپل ملت خدمت کوو.
ډیره زیاته مننه مولوی صاحب. وړاندې به بحث کوو. زه به له مولوی صاحب او امان الله عنایت الرحمن هم یوه پوښتنه وکم، بیا وروسته اورېدونکو ته هم شمیرې اعلانوم چې هغوی هم کېدلی شي چې خپلې ستونزې په مستقیمه توګه شریکې کړي. بحث به کوو د نورستان په اړه باندې. ښاغلی عنایت الرحمن، تاسو راته دا ووایئ چې په نورستان کې په تېره دوره کې هم پراخې ستونزې موجودې وي. څومره چې زما یادېږي د نورستان د روغتیایي مرکزونو معاشونه تقریبا د مګه د رپورټونو هره ورځ موضوع وه. په تېر یو نیم دو کلونو کې پرله پسې هلته د معاشونو نه شکایت و. د ښوونځیو وضعیت هم شکایتونه له پخوانه موجود و. په داسې حال کې چې اوس یو لوی تحول راغلی، په مجموع کې اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې دي. تاسو دا اوس د نورستان وضعیت د ژمي په درشل کې څه ډول وینئ؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اجملان صاحب محترم تاجتا، جناب درون نرما زمنگ وادی صاحب نورستان کا او اوریدون کو تاسو شرما د طرف نه سلامونه احترامات تقدیم دي. په سلام او عزتمن لره واقعاً نورستان ولایت غریز ولایت دی او ستونزې پخوا هم ډېرې وې، البته د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې، بیا بالخصوص د ژمنۍ موسم کې د خلکو ستونزې، د تګ راتګ، د لارې بندېدل، دا همیشه به موجودې وې. له بده مرغه یوه مؤسسه چې په نامه د آهد په نوم باندې وو، نو هغوی قرارداد کړی وو د موسسات د صحت د تمویل په خاطر باندې. اگر که د هغه وخت سره مسؤلینو بار بار شکایتونه کړي وو تر څو دغه مؤسسه لرې شي او د ده په ځای یو بله مؤسسه قرارداد واخلي، خو موافق شوی نه ول. نو دغه ستونزه تر اوسه پورې هم پاتې دی. اکثر ډاکټر صاحبانو ته د هماغه وختو راهیسې معاشونه نه دي رسېدلي، او همدارنګه کیفیت د دواګانو هم ډېر ټیټ و، حتی دواګانې نه رسېدي. دا شپږ میاشتې وروستي وختونو کې مطلق په کلینیکونو کې به دوا نه وه موجوده. خلک عموما ستونزو سره مخ و، نو د حل لارې چارې ډېرې مشکلې وې چې سړی ترلاسه کړي. دا چې نوی نظام راغلی دی امارت اسلامي، په دې برخه کې به څومره توانمندي ولري چې هغه قرارداتي ونیسي، د هغې څخه دغه ضایع شوي معاشونه جبران کړي، او همدارنګه نوی قرارداتي پیدا کړي چې دغه ټول کلینیکونه بیرته فعال شي او ډاکټر صاحبان بیرته خپل وظایفو ته راوګرځي. دومه مسله چې تاسو یادونه وکړئ قدره، هغه مسئله د معلمینو او د مکاتبو دی. له بده مرغه مکاتب د پخوا راهیسې داسې ساتلې شوې وې چې فقط یو تشکیل په حیث باندې، چې هلته یو تشکیل دی موجود وي، معلم د معاش واخلي خو په خپل کور کې، نو تعمیر دې جوړ شي خو استفاده ترې ونه شي. نو دغه ډول ستونزې موږ همیشه مرکزي حکومت څخه سره د مغه وخت سره شریکې کړې وې، کو کوششونه روان وو. اوس هم انشاءالله العزیز زه مطمئن یم چې امارت اسلامي چې په ټولو ساحاتو باندې حاکمیت لري، نو پخوا به هغوی دغه ستونزې بیانولې، امنیتي ستونزې بیانولې. اوس دغه امنیتي ستونزې وجود نه لري. خدای تعالی دې وکړي چې دغه معارف څنګه چې په نورستان ولایت کې پخوا ترې شکایت کېده ډېره فعاله شي. او عین شکل باندې زه د دلارو ستونزې هم غواړم چې یادونه وکم. د نورستان ولایت جغرافیایي جوړښت ډېر پیچیده دی، البته دول سوالیانې شرقي نورستان طرف ته، لکه برګمټال او کامدیش ولسوالۍ چې هغه د پاکستان او د چترال سره وصل دي، همدارنګه غربي نورستان چې درې ولسوالیانې دي، منډول، دواب، نورګرام، چې پنجشیر او لغمان او یو څه ساحه د ننګرهار سره وصل دي. نو د دې مرکزي ادارې ته، لکه ولایت مرکز ته، تګ راتګ ناشونی دی. دغه دوه دغه پنځه ولسوالیانې د بل ولایت ته په تګ باندې بیا داخل د مرکز ته کیږي. نو زمونږ خواهش همیشه دپاره دا و چې باید دغه ولسوالیانې سره وتړلې شي. که چیرې دغه ولسوالیانې ونه تړل شي، نو اداره به هیڅ کله ونه شي کړی چې محلي ادارات چې هغه ولسوالیانې دي پوره تر کنټرول لاندې او نظارت لاندې ونیسي. دا چې اوس کارونه یو څه روان هم وو، فکر کوم چې د تتین کوډر سرک یو څه حصه وصل شوی دی، خو هغه شانتې معیاري نه دی چې عموما موږ د ترافیکو وړاندې هغه پرانستې اعلان کو. طبعی خبره ده چې موټرانو تګ راتګ به مشکل وي، بیا بالخصوص د ژمنۍ موسم کې، چون هغه په غره باندې اوړي، په کندو باندې اوړي، هلته طبعی خبره چې واورې به هم ډېر وریږي، خو فعلا دپاره د تګ راتګ دپاره مساعد نه دی، ولې وصل شوی دی. خو زموږ خواهش هم د امارت اسلامي د حکومت څخه او همدارنګه د ولایتي ادارې څخه دا دی چې د دغه ولایتونو په وصل کولو کې او په معیاري کولو کې، نو څنګه چې دوی ژمن دي همدارنګه ژمن پاتې شي، او هغه شرکتونه چې په دې ساحو کې کار کړی دی نو هغوی باندې دا عملي کی چې هماغه معیار او هماغه کیفیت سره چې دوی قرارداد کړی دی په عملي توګه باندې په ساحه کې تطبیق کړي دغه پروژې. بله پروژه چې هغه ډېره مهمه پروژه ده هغه هم کامدیش او برګمټال وصل کوي هغه د پپړوک پارون سړک دی. اگر که د پپړوک پارون سړک وصل کېدل هم شونی دی خو معیاري کېدل یې ضروري دي. داسې سړکونه چې وصل شي فقط مرکزي حکومت ته قناعت ورکړل شي چې دا وصل شو وروسته ولسونه بیا ستونزو سره مخامخ وي دغه بیا حل لاره نه لري. زه مثال د منډول سړک یادوم. منډول فی کیلومتر $2,02,000 باندې قرارداد شوی و ولی هغه مرکزی حکومت ته ډیر ناقص تسلیم شو چې په دې وخت کې منډول خلک د دغه سړک نه اعظمي استفاده نشي کولی. موټروانان پتنګ دي خلک پتنګ دي لارو کې موټران چپه کیږي موټران خرابیږي یو عالم ستونزو سره مخامخ کیږي. عین شکل باندې موږ کوم سړکونه چې ولسوالیو ته وصل شوي دي یا همدارنګ کلیوالي سیمو ته تللي دي نو دغه سړکونه عموما دغه ستونزې لري چې بیا بیا ترمیم ته اړتیا ده. نو که چیرې دغه سړکونه په هماغه وخت زمان سره په عالي کیفیت باندې جوړ شوی وی یو څه موده زمان به قابل د استفادې وي خو ولې له بده مرغه د جوړېدو سره سم بیا هم د قابل ترمیم به و دغه سړکونه. نو الله تبارک وتعالی دې وکړي چې دغه ستونزه په عموم کې حل شي او نورستانیان د یو ښه ژوند خاوندان شي. البته نورستان ولایت ډېر سرسبز او ډېر ښکلی ډېر ښایسته طبیعي مناظر لري همدارنګه لوی معدنیات هم لري داسې معدنیات چې هغه د ټول افغانستان دپاره کفایت کوي. که چیرې افغانان د نورو دنیاوالو نه پیسې ترلاسه نه کړي یوازې د نورستان معدنونه خپل کنټرول کې ونیسي زه فکر کوم چې همدغه بودیجه به کفایت وکړي د ټول د افغانستان دپاره. او بله مسله چې د ځنګلونو دی نو ځنګلونه البته پخوا هم کچاخ کېدل نو اوس هم چې کوم دی نو بعضې ساحاتو کې موږ وینو چې موټران چاتراش باریږي او ښکته روانېږي. البته دا هغه چاتراشونه دي چې مخکې ډېرې شوي دي او زه د دې خبرې هم شاهد یم چې نورګرام ولسوالۍ کې څه ارې غرونه ته پورته شوي وو. خدای تعالی دې خیر ورکړي جناب واري صاحب ته یا وخت ذات ما حضور درلود ورته امر یې وکړ چې د خلکو موټران ودرولی شي. البته موټران ودرولی شوي دي که دغه قانون همیشه دپاره پلي پاتې شي انشاءالله العزیز ځنګلونه به ډېر محفوظ پاتې شي.
ډېره زیاته مننه کوو. بیرته به راشو حافظ صاحب محمد آغا حکیم ته د نورستان والي صاحب ته. والي صاحب داسې ښکاري چې تاسو په دغه غرني ولایت کې چې مخکې هم تاسو وویل له کافي ډېرو ستونزو سره مخ یې زیاتره یې درته په میراث پاتې دي له پخوانۍ ادارې نه او نوي مشکلات هم شته دي. په عمومي توګه تاسو که د مولوي صاحب عنایت الرحمن په خبرو راته خپله تبصره ووایي بیا به نورو پوښتنو ته ورشو.
مننه اجمل صاحب. د مولوي صاحب عنایت الرحمن د خبرو په جواب کې باید دومره ووایم چې د صحت په باره کې چې کوم مشکلات موږ ته له تېرې ادارې پاتې وي بیا هېڅ موسسې په دې ولایت کې هېڅ کار نه وکړی بلکې د ډاکټرانو معاشونه او کوم طبي وسایل او دواګانې چې د مرکز نه یا د بین المللي مؤسساتو نه دوی ته ورکړل شوي وي هغه یوه هم نورستان ته نه ور رسېدلې او تقریبا د 12 تر 15 میاشتو پورې د کارکنانو د ډاکټرانو او مامورینو معاشونه هم اختلاس شوي دي دوی ته نه دي رسېدلې. مونږ چې کله نورستان ته راغلو نو دغه مشکل مو درک د مرکز سره مرابطه وکړه د ساتامي وزیر سره ملاقات وکړه او خپل اداره مو ورولېږله چې د ټول مشکلات سره شریک کړي. نو له هغوی نه په کلکه وغوښتل چې د هېډ موسسې چې کوم دفترونه دلته دي یا کوم مسؤلین دلته دي هغه باید تعقیب شي ونیول شي او د نورستان د صحت چې څومره حقوق دوی ځای کړي دغه ټول باید بیرته ترې لاسته شي او ترنوالي ته معرفي شي چې له دوی سره قانوني چلند وشي. نو له هغوی سره زه مسلسل په رابطه کې یم خو الحمدلله یو میاشت کېږي چې د سویدن موسسې د نورستان ولایت یا د شرقي ولایتو قرارداد اخیستی ده. هغوی الحمدلله یوه میاشت کېږي چې راغلي دي د نورستان ټولو برخو ته یې وواړو ولسوالۍ ته د مرکز په شمول باندې خپل ټول وسایل را رسولي دي، دواګان را رسولي دي، کلینیکونه الحمدلله اوس دواګان نه ډک دي، ډاکټرانو ته معاشونه هم حواله شوي دي. د صحت په بخش کې ما د یونیسف او د نورو نړیوالو موسسو سره چې د صحت په بخش کې کار کوي له هغو سره مې مرکز خواته تللی، ملاقاتونه مې وکړل، یوی مې دې ته تشویق کړی چې د نورستان مشکلاتو په حل کې له موږ سره همکاري وکړي. نو الحمدلله موږ سره پوره وعدې وشولې او د سویډن کمیټې مشران راغلي وو دلته دوه ورځې مخکې له موږ سره په ولایت مقام کې د هغوی مجلس وو او هغوی پوره وعده راکړله چې موږ موبایل ټیمونه هم برابر کړي دي، درې ټیمونه فعال شوي دي او باقي مانده پنځه ټیمونه نور هم موږ نورستان ته را رسوو او ټول غټې شفخانې او کلینیکونه ټول اکمال شوي دي. د صحت په بخش کې انشاءالله موږ مشکلات حل کړي دي او نور هم متوجه چې په کوم ځای کې څه حادثه پېښ نه شي. او بل جناب عنایت الرحمن صاحب د تعلیم تربیه په باره کې ویل، تعلیم تربیه مشکلات خو نورستان ولایت چون یو غنی او لوی پروت او صاحب العبور هغه د ولایت ده او مشکلات پکې ډیر دي، خو الحمدلله د کومې ورځې نه چې موږ راغلي دلته اولینه اداره چې موږ فعاله کړې دغه تعلیم تربیه اداره ده او ټول مکاتب مو شروع کړي دي، د استادانو ته مو معاشونه اجرا کړي دي او د دوی د مشکلاتو په حل کې مو له دې جنه تر کابل پورې تر خپلو مشرتابو پورې د مشکلاتو غږ رسولی ده. نو مکتبونه اوس په فعالیت باندې لګیا دي او فعالیت روان ده او د مزید مشکلاتو لپاره هم انشاءالله موږ له مرکز سره په رابطه کې یو لاته امید شته چې د ژمي پر رسیدو سره د دوی دغه درسونه چې د کال اخر ده درسونه ختمیږي او ادارې به فعالې وي. نو انشاءالله تعلیم تربیه په باره کې هم کافي توجه ده او مشکلات حل شوي دي. راغلو د لارو په مشکلاتو کې دا خو یو غټه ستونزه ده، نورستان ولایت نسبت ټول افغانستان ته د ډیرو زیاتو اولیه سهولتونو نه محروم پاتې شوی ده. په دې شل کاله کې بالکل خدمت نه ده ورته شوی او کومې پروژې یا کوم بین المللي همکاران چې دلته راغلي دي او پروژې راوړي دي هغه په داسې کیفیت باندې کار شوی ده لکه مخکې مولوي صاحب هم اشاره ورته وکړه چې هغه د دوی د پروژې د ختم سره د پروژې سر بیرته لمنځه تللی ده او هغه بیرته ترمیم ته ضرورت درلود. نو کار په مکمل ډول باندې بې کیفیته شوی ده او په ډېر زیات انداز باندې اختلاف شوی ده په پروژو کې. موږ چې راغلو پارون ته چې راورسېدلو یو د تین کوردر سره کوچې هغه باندې کار روانو په اوله ورځ باندې د انکشاف جهاد د ریاست سره ما د سرکونو موضوع مطرح کړل چې د سرکونو کار ونه درېږي او کوم شرکتونه چې دلته کار یې کوي هغو ته ډاډ او اطمینان ورکوي. د امنیت په باره کې د هغوی د خپلو پروژو د پرمختګ په باره کې موږ ورسره پوره همکاري یو. نو هغه سرک کار موږ جاري وساته، الحمدلله هغه سرک وصل شوی ده. نو په دې نږدې ورځو کې به د فعالیت لپاره ان شاء الله افتتاح شي او د خلکو تګ راتګ ور باندې شروع شي. چون ژمی را روان دي دلته وری هاد واوري کې نو کېدای شي دومره په دومره کیفیت باندې بنوي چې د عام موټر تګ راتګ ور باندې وسی، خو اقل نه غت تګ راتګ لپاره دغه سرک وصل شو د مرکز سره. او بل سرک چې د مرکز پارون نه شرقي نورستان ته د پپلوک د لارې نه وصل کیږي په هغه باندې ولایت د شرکت او د خلکو په همکاري باندې موږ کار ور باندې جاري وساته. چون دغه پیسې باندې وي وزارت کې باندې وي هغه نه راوتل، نو موږ هغه کار په خپل باندې شروع کړ، خپل د انکشاف جهاد د ریاست مټ باندې ما کار شروع کړ. هغه کار هم ډیر کم پاتې ده، خو واوري را ووریدلې نو هغه کار فعلا توقف شو. ان شاء الله د پسرلی به اول دغه سرک موږ وصل کوو او موږ پوره امادګي وسلرو. لدینه یو خاطر موږ د سرکونو د مشکلاتو لپاره کابل پایتخت سفر درلود، الته موږ د انکشاف جهات ریاست او وزارت او د فائدې امې د وزارت سره او همدارنګه د شرکت ملي سره مو د نورستان د سرکونو مشکلات په پوره ډول باندې مطرح کړل او د یو توجه مو مکمله نورستان ته راوړه. ولا الحمدلله نن موږ د انکشاف جهات د وزارت نه یو هیئت په پارون کې درلوده چې راغلی وو، غوی ته مو ټول د ولایت مشکلات مو سره مطرح کړل، غوی خپل ولیدل. د فائدې امې وزارت مرستیال محترم مولوی فرید صاحب هغه هم پام ده ورځ دوه کې د موږ خاطر سفر لري ما یو ته دعوت ورکړ چې نورستان ته راشي د نورستان مشکلات لنزدې نه وګوري د شرکت ملي سره مهم د نورستان په سرکونو باندې پوره مجلس درلود نو درې واړو ادارو پوره ډاډ اطمینان راکړ چې انشاءالله چې کارونه شروع شي په اول سر کې به د نورستان په سرکونو باندې کار شروع کړو درې سرکونه مو په یو ته په عمده سرکونه مو په لیست کې ورکړل چې یو د بری کوټ نه تر برګی مټاله پورې دا چې کامدیش ولسوالیم پکې پرته ده او بل د اسدآباد نه تر پرونه پورې چې دا د نورستان مرکزی سرک ده او بل د غربي نورستان چې د لغمان نه ورختلی سرک ده چې درې واړه ولسوالۍ پکې راځي نو د درې واړه سرکونو په باره کې متفصیلي مجالس د امارت اسلامي د مربوطه ارګانونو سره وکړل نو یو ډاډ اطمینان راکړه چې کارونه شروع شي انشاءالله موږ به نورستان په اولویاتو کې نیسو.
والي صاحب بخیر دا د ځنګلونو موضوع ته کرار شو. په دې ځنګلونو کې د ځنګلونو د وهلو ځینې ویډیوګانې هم پخا خپرې شوې وې په دې ټولنیزو رسنیو کې چې ظاهرا ویل کېدل چې دا ګوندې په نورستان کې ځنګلونه وهل کېږي او ځینې رپورټونه هم داسې و. ځنګل وهنه نورستان یوازینۍ سیمه ده چې پراخ ځنګلونه لري او دا انتقادونه شته دی چې دغلته د ځنګلونو وهل دوام لري په ځانګړې توګه د طالبانو پر راتګ زیات شوي دي. د دغه ادعا او اوازو په اړه څه وایي؟
په دې باره کې به خان صاحب دومره درته ووایم چې کوم راپور چې د چاپیریال ساتنې ادارې د خوانه نشر شوی په مطلق ډول باندې دروغ و. موږ په هغه باندې مکمل خپل راپورټ نشر کړ. مطلق په نورستان کې د ځنګلونو وهل د امارت اسلامي د راتګ سره 1% هم څوک نشي ثابتولی. موږ ټول امنیتي پوستو ته مکتوبونه لیږلي دي او هغوی ته ویلي دي چې د ځنګلونه او چارتراش خو په خپل ځای خبره ده چې هغه هیڅ امکان نه لري چې ووهل شي او نقل شي. د سوخت لرګي هم چې د موږ په هر امنیتي پوستې ته ورځي هغه موټران ته درول کیږي. د زراعت د ریاست له خوا نه هغه ورځي چې کیږي که چېرته زاړه لرګي وي هغه ته اجازه ورکول کیږي. که نوی لرګی چا وهلی هغه کسان هم نیول کیږي او تعقیبیږي او هغه لرګي هم ترې ضبطیږي. د ځنګلونو په باره کې د نورستان ولایت کوم ویډیو چې خوره شوې ده هغه د 2009 کال ویډیو وه چې خوره شوې وه. فعلا امارت اسلامي د ځنګلونو په باره کې جدي متوجه ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي او یا چیرته انتقال کړي. دا د انتقال خبره مخکې چې مولوي صاحب ورته اشاره وکړه دا د نورستان په ساحه کې نه ده شوی. که چېرته په بل ځای کې شوی لغنز بل ولایت کې وي معلومات نه لرم. په نورستان کې په قطعي ډول باندې د ځنګلونو ویل انتقال هر څه بندي پوره اطمینان ورکوي ټول ملت ته انشاءالله.
ډیره زیاته مننه. زه اوریدونکو ته هم شمیرې اعلانوم. په ځانګړې توګه هغه اوریدونکي چې یا په نورستان کې اوسیږي او یا د نورستان په اړه معلومات لري موږ سره د نورستان والی حافظ محمد آغا حکیم چې د طالبانو د حکومت لخوا هلته والی دی او همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس مولوي امان الله عنایت الرحمن میلمانه دي او د نورستان ولایت په وضعیت غږیږو. اوریدونکي کولی شي چې موږ ته په لاندې شمیرو باندې زنګ ووهي 00420211252501. بل شمیره مو ده چې دا واتساپ سره هم تړلې ده، یعنی هم په مستقیم زنګ وهل کېدلی شي هم اوریدونکي کولی شي چې د واتساپ له لارې په همدې شمیره زنګ ووهي. هغه دا ده چې 00420211252501. نو یو اوریدونکی را سره په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ موږ ولایت په ولایت خبرونه کې د نورستان ولایت په مسایلو باندې غږیږو. مهرباني وکړئ. ښه، دا اوریدونکی خبرې کول نه غواړي. یو بل اوریدونکی به راواخلو دې پر ځای. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستلی مشی
تاسو ته خیر اوسئ. تاسو تاسو ګران میلمه ته زړه سلامونه وایم. او دا کوم هغه چې وایي کنه چې ځنګل دا د 2010 کال او دا د 10 کال نو دا د اوسنۍ کې د کونل دوه عام خلکو په باندې ځونه باسونه وکړ او څونه ویډیوګانې نشر کړې چې څومره چیرې وکړلې دی او پکې دا خو دا اوس د دوه شتون را دی غړه دا کار شوی.
دا به کونل کې تاسو وایي که په نورستان کې؟
کونړ کې. کونړ کې دا د کونړ د ولایت هغه د غنډه د کونړ شوې ده.
مننه د تاسو پیغام خپور شو. موږ به کله د ولایت په ولایت په پروګرام کې د کونړ له چارواکو سره بحث کوو. بل اوریدونکو ته ورزو له دبه واورو خبرونه ته ستړي مشي غږ مخبريږي. موږ د نورستان ولایت باندې غږیږو. والی صاحب په ټول افغانستان کې یو شکایت شته دی و بخې یو شکایت شته دی چې وای د نجونو ښوونځي تر اوسه پورې هم نه دي پرانستل شوي. په نورستان کې پارون کې د نجونو یوه لیسه وه، همدارنګه څو ښوونځي و نور. دغلته وضعیت څنګه دی؟ تاسو څه تابعیا لرئ ورته چې دغه ښوونځي بالاخره پرانیسئ؟
جناب خان صاحب، هر چې د نجونو د تعلیم په باره کې ده، اسلامي امارت د نجونو د تعلیم په باره کې هیڅ مخالفت نه لري، بلکې بعض شرایط دي چې هغه شرایطو ته موږ په انتظار یو چې هغه شرایط آماده شي. د بین المللي ټولنو سره هم په دې باره کې رابطې شوي دي چې هغه کوم د حجاب او د شرعي اصولو مطابق چې کوم مشکلات دي، هغه مشکلات چې حل سي نور د نجونو د تعلیم سره اسلامي امارت کوم مخالفت نه لري. په نورستان کې ابتدایي ښوونځي ته اجازه ورکړل شوې ده او ثانوي ته به انشاءالله د اسلامي امارت د تعلیم تربیه د وزارت د هدایتو مطابق انشاءالله موږ آمادګي لرو چې هغوی کله هم اجازه وکړه، آمادګي ورته لرو انشاءالله شروع کوو به.
د افغانستان په نور ولایتونو کې هم لیدل شوې ده. د نورستان نام ډېر مخکې څو رپورټونه داسې وه، سره له دې نه چې طالبانو خلکو ته عمومي عفو کړې ده، بخښنه یې کړې ده، داسې رپورټونه شته دی چې یو نیم ځای د پخواني حکومت چارواکي په ځانګړې توګه هغوی چې په امنیتي ادارو کې کار کوه، دا د ځایي طالبانو لخوا ځورول کېږي، کړول کېږي، بندیانېږي. د دغسې پیښو په اړه باندې تاسو وایئ؟
د پیښو په باره کې به دومره وایم هم صاحب چې موږ خپلو ټولو منصوبینو ته، خپلو ټولو عسکرو ته دا جدي حکم کړی ده. زموږ مجاهدین د خپل امیر په اطاعت کې انشاءالله سل په سله هغوی اطاعت کوي. داسې پیښه په نورستان کې بالکل نه ده لیکل شوې، نه چېرته درج شوې په امنیتي ارګانونو کې چې د پخواني حکومت هغه نظامي چارواکي یا چا توقیف کړي یا چا توهین کړي، بلکه ټول لمون سره عمل ته په ولایت کې کوم وسیږي، په ولایت کې را سره وسیږي، حکومت ته ضرورت دا غ خپل کارونه تم رابطن شوی دي. نور په نورستان کې داسې څه نشته او په نور ځایونو کې زه معلومات نه لرم، خو په عموم کې اسلامي امارت د مشرتابه کوم هدایت دي، دغه هدایت مطابق هیڅ چاته څه ضرر نه درسېدلی.
والی صاحب، بل پښتنه د ماده د دغه پښتنه دي چې موږ سره د نورستان د ولایت په اړه وخت په وختي بیا تاسو یو فرصت دی چې درنه وکړو. بل پښتنه د ماده ده چې ویل کیږي چې د طالبانو حکومت چې دی په بیلابیل ولایتونو کې خودستی حاکم دی، فعال دی، خو محکمې لا هم نه دي فعالې، لا هم د خلکو قضیې د محکمو له لارې نه حل کیږي. ځینو سیمو کې ځایي قومندانان په خپله خوښه باندې یو سړی رانیسي که غلي په هماغه ځای کې سزا ورکوي، یعنی په ځینو ولایتونو کې سارایي سزاوې عملي کیږي. محکمې څومره فعالې دي په نورستان کې؟ د تاسو چې یو څوک غل وي، مجرم وي، بل جرم کړی، قاضي ته ودرېږي، محکمې ته راشي، د محکمې د حکم له مخې بیا هغه حکم عملي شي.
جناب خان صاحب، نورستان کې په وواړه ولسوالۍ کې زموږ ابتدایي محکمې فعالې دي. داسې هیڅ پیښه منځ ته نه ده راغلې چې هغه چا په خپل سر باندې یا خود ترانه په هغه کې تدخل کړی وي یا په هغه کې فیصله کړي یا چا ته جزا ورکړ شوې وي. په ټولو وواړو ولسوالۍ کې د مرکز په شمول باندې محاکم فعال دي او هر ستونزه چې راځي که هغه د قومندانې د امنیې هم فعالې دي. هر ستونزه چې راغلې ده د موږ محاکمو ته تللې، د محاکمو له لارې نه په اصولي ډول باندې تعقیب شوې ده. په نورستان کې هیڅ داسې ستونزه مخته نه ده راغلې مخته انشاءالله.
مننه حافظ صاحب. یو اوریدونکی په تماس کې دی، بر واخلو مهرباني وکړي څوک او له کوم ځای خبرې کوي، غږ مو خبرېږي. مهرباني وکړي. خا دی اوریدونکو غږ ما ته خنه راځي. مولوی صاحب عنایت الرحمن، پوخا داسې شکایتونه و په نورستان کې د څو ولسوالۍ خلکو شکایت کوي چې دغه پارون د مرکز شاوخوا پرتی ولسوالۍ خپل پارون د دغه ولسوالۍ سره تبعیضي چلن کوي، د پرمختیایي چارو په پروژو کې او په نورو کارونو کې. دغه شکایت په اړه باندې راته ووایي چې دا څومره پر ځای وو او اوس د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
جناب خان صاحب، محترم، د تبعیضي چلن په حکره باندې فکر نه کوم چې نورستان کې داسې یو څه لیدل شوی دي. البته مشکلات د نورستان امنیتي وو. هغه وخت زمان سره کله به چې پروژې راتلې یا به بودیجه کې نیولې کېدلې، نو یوه ستونزه چې هغه عمده ستونزه وه هغه دا وه چې اولسونو څخه نه پوښتلی کېده. دغه بودیجه مرکزي وه او په مرکز کې جوړېده. هر هغه چا چې لاسرسی لرل مرکزي حکومت ته یا محلي حکومت ته، هغوی به خپل پروژې پکې ځای په ځای کړي، یا به هم بعضې د مشرانو په توسط باندې چې هغوی به په مقاماتو کې وو هغوی به د خپل د کلي د ولس پروژې په دغه کې به یې ونیولې، په پلان کې به ونیولې او بیا به په بودیجه کې داخل کړ. نو دا نور ولسونه به بیا محروم پاتې کېدل. زما یګانه خواهش مې هم دا د جناب وادي سر څخه او بیا مرکزي حکومت څخه چې کله د ولسوالیو ته پروژې نیولې کېږي، لکه ابتدایي پلان جوړېږي، کلنۍ پلان جوړېږي، دغه پلان دپاره به بهتره دا وي چې ولسونو کې هر ولسوالۍ کې یو شورا موجوده وي چې هغه شورا وشي کړی چې د خپل د کلو د اطرافونو
مننه مولوی صاحب، بیرته بیرته راشو. یو اوریدونکی په سختۍ رخ شوی دی مننه مولوی صاحب، یو اوریدونکی رخ شوی را سره مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ غږ مخبریږي.
سلامونه، د هلمند څخه مې اړیکه نیولې ده. لومړی باید وایم چې طالبان په هلمند کې کومې مرستې د غریبانو لپاره د نورو دغه مرستې وځه شوې دي، هغه مرستې د هغو خلکو ته نه دي رسېدلي. هغه خلک چې د طالبانو پلوي یا د طالبانو سره یې یا کار کوي ټول هغو ته رسېدلي دي. او د تېر دولت خلک چارواکي چې هغه هم د دوی لخوا ځورول کېږي، نیول کېږي د داعش په بهانه، دا اوس هم په زندان کې.
مننه. موږ سره خو ګورئ د نورستان والي صاحب دی، یوازې د نورستان په استازولۍ دستي خبرې کولی شي. کېدلی شي همدا پوښتنې ورنه تکرار کړئ. تاسو غږ مخپور شو په دې هیله چې د هلمند چارواکو به اورېدلی. بیا به م حافظ صاحب که په څه تبصره لرله همدا پوښتنه دا د مرستو پوښتنه بلدنه په نورستان کې هم وکړو چې په نورستان کې د مرستو وضعیت څنګه دی. خو یو بل اورېدونکی هم راخلو وروسته که دوی بیا څه تبصره لرله. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
خیر شروع. السلام علیکم، زه جمیل رحمان په خپل وارتا سیتا پنځه ته مولې سیټ نه ان تاسو ته سلام وایم.
مهرباني وکړئ.
وانده شروع. دا نوستان چې دا ابتدایي پروژه دا اقرار نامی باز پروژې شروع شوې هغه
غږ مو قطع شو. مهرباني.
محمد رسول د پکتیکان اجما نظر د اسلامي امارت د جنگلونو د وحانې په پار باندې د ځخپل پکتیکا کې شاهد یم. 13 ورځ د افغانستان اسلامي امارت د زراعت ریاست کې
د دې اوریدونکو ټلیفون هم قطع شو. موږ د اوریدونکو ټلیفونونه پای ته رسوو. متاسفانه په ټلیفوني کرخو کې څه ستونزه لرو، د اوریدونکو خبرې نه بشپړېږي. والي صاحب، د دې هلمند نه یو ورور زنګ وهلی و د مرستو د ویش په اړه. موږ ته دغسې ډېر پیغامونه راځي. اول خو دا راته ووایه چې دغه بشري مرستې چې ویل کېږي بېلابېلې نړیوالې ادارې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا دا د ژمي په درشل کې خلکو ته مرستې ورسوي. په نورستان کې دغه بېوزلو کورنیو ته چې له خطر سره مخ دي تر اوسه پورې دغسې د مرستو کوم لاس در غځېدلی دی ځینو نړیوالو سازمانونو یا موسسو د ملګرو ملتونو دارو لخوا؟
الحمدلله، د موږ په راتګ باندې دغه موسسې چې له نورستان سره یا د افغانستان نورو ولایتونو سره کومکونه کول هغه مسلسل جاري موږ ساتلي دي. او له ټولو بین المللي موسسو سره موږ په رابطه کې هغوی ته مو دعوت هم ورکړی ده موږ یو عمومي مجلس سره درلوده په ننګرهار کې د یو ان په شمول باندې څومره بین المللي موسسې د ټولو سره هم تفصیلي مجلس وکړ. د ولایت د فقر او د مشکلاتو په باره کې مې هغوی ته پوره معلومات ورکړل. دغه کومکونه دلته مسلسل ویشل کېږي او دا کومه ستونزه د هلمند ورور وویلې دلته یو فیصد هم وجود نه لري. د انکشاف دهات د ریاست د خوانه د کومه موسسه چې دلته توزیع کوي هغوی خپله سروې کوي. د مګر انکشاف دهات ریاست فقط سرپرستی کوي په توزیع کې. میغوی یا موسسه خپله راځي توزیع کوي، د مګر د ریاست د خوانه سرپرستی ورسره وي. نو داسې تبعیض بالکل نه ده شوی چې دا د امارت سړی ده او دا د پخواني نظام سړی ده، بلکې دا مرستې په مساویانه ډول باندې په عوامو باندې ویشل کېږي. د امارت خلکو ته 1% هم نه دي توزیع شوي. مرستې هم جاري دي او توزیع په شفاف ډول باندې د خپلو ادارو لخوا نه کېږي، عوام توزیع کېږي.
مننه والي صاحب. زب له تاسو نه بیا ورسته په مولوی صاحب عنایت الرحمن هم په دې تفسیر وکي و بل پښتنه وکم. نورستان ته د خغلی غنی د حکومت پر مهال باندې د ملی پارک نوم ورکړل شو. له دې سره یو لړ امتیازات هم شامل و. که څه هم زه فکر نه کوم چې نورستان ته هغه امتیازات برسېدلي وي، خو دا یو پلان و، یوه طرحه وه چې له مخې نورستان تا یو څه پاملرنه هم زیاتېدله، عوایدې کورنۍ هم زیاتېدل، د خلکو ژوند او سیل او سیاحت او دغه شیانو پکې وده کوله. اوس چې په افغانستان کې نظام بدل شوی دی، تاسو د نورستان په اړه همدغې پرېکړې ته ژمن یې چې نورستان به د ملي پارک په نوم باندې پاتې کېږي او هغه امتیازات چې د دغسې یوې پروژې سره تړلي دي هغه به ورکول کېږي؟
جناب خان صاحب، نورستان
حافظ صاحب له تاسو واورو، بیا به له مولوی صاحب نه واورو.
نورستان یو طبیعي ښکلانه ډک ولایت ده او ښایسته شنه ځنګلونه لري او غرونه یې په شنو ځنګلونو باندې پوښل شوي دي. شنې درې لري، درې له اوبو ډکې دي. حقیقتا یو ښایسته او په ځنګلونو باندې پوښل شوی ولایت ده او قابل دې ده چې دلته باید ډېره توجه وشي او دلته باید ډېر کار شوی وای. دلته باید سرکونه جوړ وای، دلته باید غرونو ته سرکونه جوړ شوی وای، د بجلی تارونه ځغلېدلي وای او د غرونو کې د رهایش دپاره ځایونه جوړ شوی. خو متاسفانه په تېر نظام کې 1% هم دغه شیونو ته کار نه ده شوی. ملي پارک دوی اعلان کړی و خو 1% هم کار نه ده ورته شوی او هر څه په خپل طبیعي ډول باندې پاتې دي. مونږ دغه موضوع د خپل مرکز سره شریک کړل او د مرکزي سړک په جوړېدو باندې مو ډېر فشار واچو چې مونږ ته دا سړک جوړ شي. نورستان یقینا یو ښایسته ولایت ده چې د ټول افغانستان بلکې د ټول نړیوالو لپاره به یو د سیاحت او د عواید د نورستان ولایت ته او د عواید منبع جوړ شي. زمونږ دا امید ده چې دا ولایت خو دلو خې جوړ کو او ټول هوادوالو او ټول نړیوالو ته د اطمینان ورکو چې نورستان ته راشي او دلته وګرځي، دلته طبيعي کلا او هوانه دوی ګټه واخلي.
مننه مولوی صاحب د تاسو تبصره. مولوی صاحب عنایت الرحمن د تاسو تبصره مورو.
جناب هان صاحب محترم، د نورستان ولایت د ملي پارک جوړولو پر اړه باید وایم چې د نورستان ولایت ولس کله چې د افغانستان سیاسي قلمرو کې داخلي ده، د هغه وخت باچا لخوا د دغه سیمې د نه ملکیت ستنی کېدو سند ورکړل شوی. هغه وجه دا وه چې د ساحل مشران به د خپل ملکیتونو باندې حاکمیت کولو. شخصي په نوم د خپلو ساحو ځنګلونو او د دشتو څخه د سر په قیمت ساتنه کولو او د وخت محاکم او د ملکیتونو د ثبت سندونو تبادله کړي هم دي. د ځایي خلکو شخړې به هم په همدغه شانتې حل کېدلې. د همدې اصولو په بنا اوس هم مرکزي دولت او د ولایت نورستان په حدودو کې د تاسیساتو د آبادۍ لپاره د خلکو څخه ځمکې په قیمت باندې خریداري کوي. زمونږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې د نورستان حدود په اړه چې ټول نورستان هم لري،
په مرور د زمان سره محدود کېدو په طرف روان دی. تیر حکومت غوښتل چې د نورستانیانو شخصي ملکیت سلطانی کړي او د خپل شخصي منفعت ترې واخلي. په همدې خاطر دغه ځای ملي پارک په نام باندې اعلان کړ. تر ډېر زیات مصارف هم په ځان باندې ومنل، خو متاسفانه لکه څنګه چې جناب والي صاحب بیان وکړ، هلته هغه شانتې کار ونه شو. زه دا وایم که چېرې مرکزي حکومت په واقعي توګه باندې د دې ځای په اوسېدونکو باندې ترحم اراده لري او هوډ لري، لومړی د عمومي سړکونه وصل کړي، برېښنا بندونه چې ډېر زیات سرشار سیندونه لرو، البته فقط ضرر موږ ته رسېږي، هغې باندې بندونه جوړ کړي، برق جوړ کړي، ډیمونه جوړ کړي، او همدارنګه د په غرونو کې ډېر مختلف نوع ونې لرو او ډېر حاصلخیز ونې لرو او ډېر زیباتري ونې لرو. څنګه چې جناب والي صاحب وویلې، د دغې ونو چې مختلف نوع ونې دي او مختلف نوع میوجاتو سره دا پیوند خوري.
مننه مولوی صاحب، یو اوریدونکو هم راخلو، خبرونه ورورو راټولو، سلامت اوسئ، وروسته بیا هم درته راځو، د تاسو وروستۍ تبصره به مخلو. مهرباني وکړئ یو اوریدونکی را سره د واتساپ له لارې په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ او خپل نظر مو وایئ. موږ سره د نورستان والي صاحب او همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس صاحب میلمانه دي په خبرونه کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
لمړی تاسو ته بیا د آزادی راډیو اوریدونکو ته او جناب والی صاحب ته او مولوی صاحب نعت الرحمن ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. بالا سلام نظام د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی یم، او والی صاحب ډیر خو خبرو ته اشاره وکړلې. زه خپل د تتین ساحې اوسیدونکی یم، موږ دلته ډیر مشکلات لرو. مخکینه حکومت موږ سره د مور او میری چلن کړی دی، موږ ته پاملرنه نه ده کړی. لومړی مشکل خو دا د سړک مشکل ده چې موږ کله پارون ته ځو، مرکز ته ځو، نو لومړی لغمان ته، بیا ننګرهار، بیا کونړ او بیرته بیا پارون ته رسیږو. دا زموږ همدا مشکل ده چې زموږ دا سړک دې زر تر زره جوړ شي، اگر که وصل سوی ده او کیفیت یې دومره اندازه نه ده چې ګډه ترې ډېر واخیستل شي، ډېر بې کیفیته دی. او دویم د صحت بخش کې موږ مشکل لرو چې درې څلور کاله کېږي زموږ یو کلینیک ته جوړ شوی دی، خو لا هم ګټې اخیستنه نه ده سپارل شوی، ټیکهداران یې تښتېدلی دي، او کلینیک چې دی اوس همداسې شر پروت دی، لا ګټې اخیستنه نه ده سپارل شوی. د دې باره کې موږ جدي غوښتنه د مرکزي دولت نه غواړو. وسلام.
مننه. دا د ورستی اوریدونکو ټلیفون وو، والي صاحب حافظ محمد آغا حکیم به د سوالونه اوریدلی جوابونه به ورته وایي. بیا یو پوښتنه به تنظام وکم. والي صاحب، تاسو که د دغه اوریدونکو په خبرو هم تبصره لرئ، دام راته وایي. او یوه پوښتنه زه دا لرم چې په افغانستان کې د نظام له بدلون نه وروسته یو ډول ویره خپره ده. خلک طالبان مخکې له دې نه دا شل کاله په غرونو کې وه یا په اطرافي ساحو کې وه. دغه خلک چې د پخواني دولت تر په سیمه کې اوسېدل، دوی ډېر ورسره بلد نه دي، ښایي د ویرې احساس ولري، له ځینو پیښو سره مخ کېږي، وهل ټکول، شکنجه، داسې رپورټونه هم شته. لنډه پوښتنه مې دا ده چې که یو څوک وسو غواړي چې په کابل کې لاړ شي، د نورستان سیل وکړي، سیاحت وکړي په دغه اوسنیو ورځو کې، آیا فکر کوئ چې دا مسونه ده ورته کولی شي نورستان ته لاړ شي، هلته وګرځي، هلته کینی، هلته د نورستان ښکلا ننداره کړي، یعنی سیلانان در تللی شي که نه؟ او همدارنګه که د دغه اوریدونکو پوښتنو ته هم څه ځواب لرئ، مهرباني وکړئ.
مننه. د دې اوریدونکو پوښتنه ډېره مهمه ده. سوال په جواب کې دومره وایم چې دا سړک موږ په ډېر کوشش باندې وصل کړو، او کیفیت خو طبیعي ده چې کیفیت به ډېر ضعیف وي، ځکه دا د تېر نظام په وخت کې د قرارداد شوی ده. په تېر نظام کې چون د پروژې ټولې د غلو او د اختلاسګرو په لاس کې وې، نو مکمل ټولې پروژې بې کیفیته شوې دي. نو موږ به انشاءالله له دې نه بعد کوشش کوو چې د دې سړکونو کیفیت له خپلو مربوطه مراجعو سره په رابطه کې شو، یا د بینالمللي ټولنې سره، چې موږ دا سړک با کیفیته کړو او د پخېدو کوشش وکړو. د تیر نظام په دوران کې چې کومې پروژې کار شوې دي په ټول افغانستان کې هغوی لس فیصده کیفیت هم نه لري او ټولې شخصي جیبونو ته تللي دي. دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده، په نورستان کې تر نورو نه ډېره موجوده ده، ځکه نورستان یو لري پروت ولایت ده، نه داسې چا سرپرستی د پروژې کړې ده او نه چا کیفیت کتلی ده او نه دا خلک په کیفیت باندې پوهېږي. دغه ستونزه موجوده ده او موږ ورته متوجه انشاءالله اسلامي امارت په ټوله توجه باندې د هیواد پرمختګ او د پرمختیایي پروژو ته ژمن ده او ورته متوجه ده انشاءالله چې ټول به او د کیفیت به انشاءالله وروسته له دې نه موږ ټول ملت ته ضمانت ورکوو چې د یوې روپۍ د اختلاس سوال به هم نه پکې پیدا کېږي. او راغلو استاد سوال په جواب کې چې طالبان راغلي دي، ویره ده، وهل ټکول دي. زه به دومره اطمینان درکړم چې زه له کومې ورځې نورستان ته راغلی یم، د یو هفته کېږي چې هوا لږ یخه شوې ده، د سیاحت راتګ لپاره به آماده نه وي، خو مخکې له دې نه هره ورځ 40 موټره، 40-50 موټره له هلمند، له هراته، له قنداره، زابل او غزنی او کابل او د ټول افغانستان نه سیاحان روان وو او دلته به د چمنونو کې خیمې وهلې او د موږ په دفترونو کې حتی په هوټلونو کې به ځای نه وو. او سل په سل د امنیت هم ډاډ ورکوو او نه ویره شته، نه وهل شته، نه ټکول شته. انشاءالله داسې یو راپور به هم څوک په مثال کې پیش نه کړي چې نورستان ته څوک راغلي یا څوک چا سره بد چلند شوی، بلکې موږ خپلو ټول امنیتي ارګانونو ته دا هدایت کړي دي چې سیاحان راځي حتی په خپلو مرکزونو په خپلو دفترونو کې به ځای ورکوي چې خلک تشویق شي او د امن او د ډاډ او اطمینان احساس وکړي. نو الحمدلله داسې هیڅ پېښه نشته او ټول افغانستان له هر ګوټ نه هر څوک راتللی شي انشاءالله سل په سل امنیت ده او هیڅ مشکل هم نشته.
مننه حافظ صاحب. محمد آغا حکیم، وروسته به یو ځل درته بیا هم راځو، وروستی نظر او تبصره به مو اخلو. تر هغې مخکې به زه له مولوي امان الله عنایت الرحمن نه هیله وکړم چې خپلې خبرې راته داسې په یوه دقیقه و نیمه کې راټولې کړي، خپله وروستۍ تبصره راته ووایي. مهرباني وکړئ مولوي صاحب.
زما خپل نظر را دی چې جناب وادي صاحب اوري بلای خو زه دغه کوم کارونه چې تر سره شوي دي هغه واقعا غیر معیاري وو، په هغې باندې موږ هم وخت نا وخت تبصرې به هم درلودلې. نو فعلا دپاره چې نورستان ولسې ضرورت لري، ډېر اشد ورته ضرورت دی، هغه همدغه عمومي سړکونه وصل کېدل دي او د هغې سره سره زمونږ بندونه چې سردار محمد داود خان په وخت کې سرویس شوي دي، شاید جناب والي صاحب په جریان کې وي، کلاګوش بند د سردار محمد داود خان په وخت کې سرویس شوی دی، عین شکل د نیو خسته بند په منډول ولسوالۍ کې جوړېدې شي، عین شکل باندې په کامدیش او په برګمټال او په وایګل کې ډېر خسته بندونه جوړېدې شي. موږ سرشار سیندونه لرو، دې لپاره باید چې پلان کې ونیول شي دغه بندونه، دا باید په بودیجه کې ونیول شي، دغه بندونه باید جوړ شي. د دغه بندونو د جوړېدو سره زه په دې اصرار کوم چې انشاءالله العزیز ټول مشرقي ولایت به رڼا شي او همدارنګه فابریکې به هم فعال شي. دوهمه مسله، زه د ځنګلونو بیا هم په ځنګلونو راګرځم، هغه په دې معنی چې موږ ډېر ښایسته ځنګلونه لرو، بیا په ځنګلونو کې مختلف نوع بوټي لرو او هغه پیوند کېدای شي، او همدارنګه کم ساحې چې هغه ستیرې شوې دي پخوا هغې ته دوباره باید نهال غرشامي شي، نوی نهال باید ورته غر شي او دغه ځنګلونه باید حفظ شي. دغه ځنګلونه یو امانت د خدای دی او د وطن ښکلا دی او سرمایه د وطن دی. نو زه انشاءالله العزیز مطمئن یم چې د امارت اسلامي په وجود کې دغه قاچاقبرانو به مخه نیول کېږي، ځنګلونه به نه وهلي کېږي. خو بیا هم تایید په دې باندې کوم چې دغه ځنګلونه د ساتلو دي، دا یو ملي سرمایه ده. درېیمه مسله چې زه د ځنګلونو په رابطه باندې باید ووایم چې هغه کوم ځنګلونه چې په کومه ساحاتو کې وهلي شوي وو د هغې په ځای باندې نوي درختې دي باید غر شي.
مننه مولوی صاحب، وخت را پسې را په تمامې دو دی.
د ټولو ولسونو څخه دا دی چې دوی د باید د عدم کیفیت یعنی بې کیفیت بودن د پروژو باندې باید خپله ګویان شي
ځکه چې ولایتي اداره موږ نه ډېره لرې دی چېرې زموږ ساحې اطرافي دي ولسوالیانې د کلي د بانډو نه وتلې پراته دي نو هر وخت لپاره ولسوال نشي کولی هر وخت لپاره مدیر نشي کولی هر وخت لپاره مامور نشي کولی چې محلاتو کې سار وکړي او نظارت د پرورو وکړي او اکثره پروژې هم د کلیوالي شوراګانو په توسط باندې عملي کېږي که چېرې کلیوالي شوراګانې خپل د کیفیت تضمین لپاره کوشش ونه کړي زه فکر نه کوم چې دغه پروژې به
مننه کوو مولوی صاحب کور مو ودان حافظ محمد آغا حکیم دی نورستان ولایت والی لتاسو منندویو که څورستۍ تبصره خبرې لري مهرباني وکړئ مایکروفون مو په اختیار کړئ په مجموع کې څه خبره لري وای مهرباني
هم صاحب زما اخیری خبره به تاسو ته بینالمللي ټولنې ته دا وي چې نورستان ولایت په دې شل کاله کې چې څومره پیسې دلته راغلي څومره پروژې راغلي دي یوازنی ولایت دی چې د دغو پروژو نه محروم پاتې شوی ده حتی په ټول ولایت کې 1500 متره پوخ سړک موږ نه لرو موږ تقاضا لرو چې بینالمللي ټولنې په آینده کې له افغانستان سره کومک کوي نورستان ولایت باید په اولویاتو کې وي او زموږ پروژو ته زموږ سړکونو ته زموږ بندونو ته دې ټولو ته پوره توجه وکړي دا شل کاله کې نورستان شاته پاتې شوی محروم پاتې شوی ده نو الله پاک دې وکړي چې په آینده کې کومې پروژې راځي نورستان دې په لیست کې وي او په سر کې وي او باقي چې کومې پروژې دلته راځي او د هغوی د کیفیت په باره کې انشاءالله اسلامي امارت تل په سل ژمن ده د پروژو کیفیت ته چې هغه به په خپله د سرپرستی به کوي د هغوی کیفیت به ګوري د خپلو انجینري ټیمونو په واسطه باندې به هغه موږ ټول وخت په وخت باندې سروي کوو چې کوو به انشاءالله چاته به م دې اجازه نه ورکوو چې د یوې روپۍ اختلاط هم وسي په پروژو کې په نورو ټولو پرمختیایي کارونو کې دا م اخري غوښتنه ده له بینالمللي ټولنې نه او ډېره مننه چې رابطه مو وکړله او موږ سره مو خبرې وکړې
له تاسو نه مننه کوو والي صاحب همدارنګه له مولوي صاحب عنایت الرحمن نه چې تاسو برخه واخیسته په دې خپرونه کې او د نورستان له خلکو سره مو خپل نظرونه او د نورستان د راتلونکي په اړه خپلې خبرې شریکې کړې کور ودانۍ درته وایو دوستانو په همدې ځای د ولایت په ولایت دا خپرونه پای ته رسوو تر بیا مو پخته سپارو
جاړم ببو خان دی جاړم ببو خان دی پسر دې سنسان مولدا پخلا زلیدار لکما شان جاړم ببو خان دی جاړم ببو خان دی پسر کا سرشال مولدا پخلا زلیدار لکما شان مولدا پخلا زلیدار لکما شان چبان بای ما شوم غوندی مدام